سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا ما سيګره څلور بچي شوې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د روغتي نړیوال سازمان یا WHO وايي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته روغتي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی. د سازمان د دې سازمان پر اساس افغانستان اوس د روغتي په برخه کې پر بشري مرستو متکی دی. د روغتي نړیوال سازمان پرون د افغانستان د روغتي وضعیت په اړه خپل راپور کول. د روغتي نړیوال سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ډیرو محتاجو کسانو لپاره روغتي مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډیرو کسانو ته طبي خدمات وړاندې کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي دروایي د جاپان او اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې 55,500 ته حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته هم پام کړی دی. طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداري ورکړې ده که تراوی و نکړي لاکس لمل سره مخامخ شي. د خبرداري د هلمند د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په و رسمي اعلامیه کې ورکړې ده. د اعلامیه چې د هلمند ولایت اطلاعات او کلتور ریاست له لوري هم خبره شوې ده، دغه ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته خبر ورکوي چې د خپل سیمې اوسیدونکي تراوی کول ته اړ کړي. د پاکستان د مالی لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره یې د پورو په اړه موافقه د باور د نشوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې نور پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې د پور مسله د اعتماد د نشوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 1,500,000,000 پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زید خپل مشر زید د ابوظبي ولیهت وټاکه. محمد بن زید یو کال مخکې د متحده عربی اماراتو د دولت د مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عربی اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستیال دولت د مشر په توګه ګمارل شوی دی. او د هند کرکټ غوره لیگ نن جمعه د دغه هیواد په احمد آباد کې د ګجرات او چنئی سپر کیک لوبډلو په مسابقه پیلېږي. سکال په دغه لیگ کې 15 افغان لوبغاړي راشد خان، فضل حق فاروقي، رحمن الله ګربز، نور احمد نکړوال او نوین الحق لوبيږي. د هند په غوره لیگ کې 14 لوبډلې برخه لري. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطلب لرو.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر دوی نامه له مشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنۍ حکومت
په بخښنې سره چې یو تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده، تخنیکي ستونزه به حل کړو. اورېدونکو لکه څنګه مې چې هم مخکې یادونه وکړه، اوس به ورشو د خبرونې معرفي ته. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر یو ځل بیا له ملګرو ملتونو وغوښتي چې پر طالب چارواکو او د دوی په حکومت لګېدلي بندیزونه لرې کړي. دا چې یو نامه څومره د طالبواله ده چې دغه بندیزونه لرې کړي وړاندې په راپور کې به درته وایي. همدارنګه کندوز ته باور شو چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا او پتلو له لارې د خپل کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي. همدارنګه د نورستان په لرو پرتو سیمو کې بیا اوسیدونکي شکایت کوي چې ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. همدارنګه د چینن ډونالډ ټرمپ د خپلو کړنو په وجه باندې جریمه شوی دی. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مو غواړم. بیام ستړی مشهید. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکریم عبدالکبیر یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې پر طالب چارواکو او د دوی په حکومت لګېدلې بندیزونه لرې کړي. هغه د غوښتنه پرون په افغانستان کې د یو نامه له مشرې روزو اتمبایوا سره په کتنه کې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر دوی نامل مشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنۍ حکومت له نړیوالو سره تعامل غواړي. دا کتنه چې پرون شوي پکې مولوي عبدالکبیر ټینګار کړی چې ملګري ملتونه باید د دوی په اوسنی رژیم او چارواکوی محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، ځکه د ده له قوله دې کار د تعامل مخه نیولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې زیاته شوې مولوي عبدالکبیر همدا ډول یو ځل بیا غوښتي چې د طالبانو اوسنی رژیم دې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه په خبره یې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه د دې لیدنې په اړه هېڅ ډول معلومات نه دي خپاره کړي. کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هېڅ هېوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره یې خپل شرایط روښانه کړي. نړیوالې ټولنې له طالبانو وغوښتي چې یو همشموله حکومت جوړ کړي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي، او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په ګډون په دوی لګېدلي ټول بندیزونه سملاسي لرې کړي. هغه شرایط چې طالبانو له دوی یو هم نه دی عملي کړی وایي دا د دوی کورني مسایل دي او نړیوالو ته پکې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. خو په کور دننه هم افغانان هر ورځ د طالبانو لخوا د دوی پر وړاندې په روان چلند نیوکه کوي او وایي طالبان د دې پر ځای چې د خلکو غږ واوري پر دوی خپلې غوښتنې په زور مني. د سیاسي مسایلو کارپو سمی یوسف زی هم وایي طالبان هغه مهال د نړۍ سره تعامل کولی شي چې له دیکتاتوري ډوله کارونو تیر شي.
یو مطلق دیکتاتوري ډوله نظام یې جوړ کړی ده، د هغه په کارونو او کړنو او د خلکو په نیولو، د ویسا په نیولو، د میرمنو په نیولو، خلکو نه د بنیادي د ژوند حق اخیستلو سره فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه د دوی سره یو تعامل ته تیار شي. او خپله طالبان هم د دې تعامل وړتیا نه لري چې په ځان کې داسې خصوصیات راولي او داسې تغیر او تبدیل راولي چې هغه د دې سبب شي چې نړیوال ټولنه یې په رسمیت وپیژني.
د دې تر خوا یو شمېر نور مسایل هم شته چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې سره ټکر کې واقع کړي دي. له دې شمېر یوه بله جنجالي موضوع د افغانستان هوایي حریم دی، هغه چې طالبان وایي د امریکا لخوا نقضیږي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې ویلي، له کله چې دوی واک ته رسېدلي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان هوایي حریم په زرونو نقص کړی دی.
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه او د دوحې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایي حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقص شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان د خپلو عسکرو له وستو وروسته په زلونو ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکي ګواښ وسپي. هغه خبره چې د تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه عملي هم شو او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1 سلنه یې مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې
د پلازمین اوسیدونکو مصور وایي د تیر کال په جدي میاشت کې د خور یو کلن زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د دې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوریا یې مبشر نومیده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو. دای زیاتوي چې خور شپږ لورګانې لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډېر خپه کړل. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفس سیستم ناروغیو باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د ښو روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کال ته ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګرافت یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په نهمه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 15% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو د ډیرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال ژمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړې هوا له امله خپله یا د کورنۍ غړي یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په کابل کې یو شمېر آنلاین پلورونکي وایي په وروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګه شوی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو څو ورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده شوې. په وروستیو کلونو کې یو شمېر آنلاین سوداګریزو توکو د پلور د پور او د پیر او پلور بازار د خلکو ترمنځ تود شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د $0 په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه $10,000 ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغېزمن کړي د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د اوس سالا والا پروشات خیلی خوب بود.
په هغو کلونو کې پلور خورا ښه و. دا چې پلور و نو پیسې هم لاسته راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدي په حساب درته ووایم آنلاین سوداګري 50% راښکته شوې. له پخوانۍ پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 5 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلق بازار ترازی تو کی ګوري هر هغه څه ته چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیفتر شوه روی.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمېر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کموالي له امله نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته وویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لارته گلوست مخ پلا دند لاسوار کروست پا کور نستیم. زمان اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشم اخستله. لبدا مرغد دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیت شویده دوی دی پیرو دلو توان نلری.
دا چی دی طالبان دی حکومت دی سنایه و او سوداگره وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دول پار چه پلان لری و مغختل چی دیاد وزارت لوایان عبدالسلام جواد سخی و پختو خواغ لجمن سرسر زواب را نکر. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یواله نوې لار وسخه چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې مسلې ته. د ډونالډ ټرمپ په اړه په وروستیو کې ویل کیږي چې د ځینو کړنو په سبب باندې دا جریمه شوی دی. دا چې دا کړنې څه دي تفصیل به یې د عصمت سروان نه واورو.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستورمی ډانلز په نوم د پورن فلمونو یو لوبغاړي ته د حق السکوت د ورکولو په تړاو رسمن تورن شو. د پنځشنبه په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا پخوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې سټورمی ډینلز ته $130,000 ورکړي چې خوله پټه کړي او څه ونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ترامپ خلاف د تورونو جزئیات ډېر څرګند نه دي، خو دا به د متحدو ایالاتونو د یوه پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړه. ویل چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمې کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکوي. د منهټن د سیمې څارنوال الوین بیزیک ته دنده سپارل شوې وه چې ډونالډ ټرمپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. ټرمپ په فلوریدا کې اوسي، خو ګمان کېږي چې د نیول کېدو او د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د مدافع وکیلانو ډله وایي چې نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپله ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسني او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري، د محکمې په لړ کې امنیتي تدابیر غوره کړي. ټرمپ باید د نورو کسانو په شان چې په جرم تورن شوي وي هغه مراحل بشپړ کړي چې تورن کسان یې تیروي، لکه د ګوتو د نشو ورکول او عکس اخیستل. ترامپ په یو خبر پانه کې د منهټن څارنوال الوین بیرک ته چې د دې دوسیې مسؤل دی بدرد ویلي. الوین بیرک پر خپل ټویټر پانه کښلی چې دوی هر دوسیه په خپل قضایي دایره کې د حقایقو، قانون او شواهدو پر اساس څیړي. له بلې خوا سټورمی ډینلز ویلي چې ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او دا هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ټرمپ سره یې د واده یو کال تیر شوی و. د ډونالډ ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن د محاکمې په لړ کې وویل چې د ښاغلي ټرمپ په امر او له هغه سره په مشوره یې سټورمی ډینلز ته $110,000 ورکړل چې د دې موضوع په اړه خوله پټه کړي. خو ډونالډ ټرمپ له میرمن ډینلز سره د اړیکو لرل ردوي او په وروستیو کې د خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل له لارې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که د ده د نیولو امر وشو نو اعتراض پې وکړي. ترامپ حاضر دمه د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته د جمهوری پال ګوند د کاندیدانو د لیست په سر کې دی. د امریکا په قانون کې داسې ماده نشته چې که د ولسمشۍ یو کاندید مجرم وپیژندل شي د انتخاباتي کمپاین په وسیله دي حتی له بنده خوشي شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اورزګان کې لس روغتیایي مرکزونه پرانیستل شول. ځایي چارواکي وایي یاد لس روغتیایي مرکزونه د یاد ولایت پاچوري، چنارتو او نورو ولسوالیو کې پرانیستل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا ژغونه د هغه موټرو دي کوم چې په طبي او غیر طبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو لس روغتیایي مرکزونه ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اورزګان ولایت په 15 ولسوالۍ کې پرانیستل شوي دي چې د ښځینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواکه ماشومانو لپاره د تقویتي مواد ویش، د کورنۍ لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمېر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اورزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤل ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.3 میلیون ډالر دی، خو د اورزګان لپاره تقریبا 900,000 ډالر پورې.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ وو.
اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبري ټیم د هڅو په اساس باندې اورزګان لپاره د 10 کلینیکونه منظور سول چې د او ایچ پی سی ډی انجو د خوا څخه به دا تطبیقیږي چې ډونر جی پی آی دی.
د اورزګان ولایت د هغه سیمو اوسیدونکي خوښ کې کوم چې اوس نوي روغتیایي مرکزونه په سیمه کې جوړ شوي دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لس نوي روغتیا مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 500 بستریز روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دی او هغه ډول خدمات پکې نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د یو ولایت په ساته اړتیا وي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان د یو شمېر لرو پرتو درو او سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي پر ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ د یو څه لیک لپاره په ساعتونو مزل کوي. حکومتي مسؤلین بیا وایي په تیر کال کې د ولسوالۍ او په مرکزونو او یو شمېر نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ یو څه اسانتیاوې چمتو کړې او په روان کال کې به هم له لسو زیاتو ساحو کې د ټلیفون او انټرنیټ ستنې ولګوي. تفصیل د روحلان وری په دې راپور کې.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وای په 2023 زیږدیز کال کې هم د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو به برخې دي او پر ټلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالیو او ولایتونو ته په ساعتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا ټلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک همدا ستونزو همدا مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو سات دوه سات مزل کوي او غره ته خیږي بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغه یو چاته زنګ چې وهي یو سات دوه سات لاره غره ته خیږي یا لاندې کلینیک او ولسوالۍ ځای ته راځي هم هغه ځای نه زنګ وهي. هلته
د ستونزې یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي بلکې د مرکزي او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم ورته مشکلات ګالي. د ختیځ کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم د غستون زهواره او نړۍ سره وتړل شي.
بارګی مټال د ولسوالۍ نه بار صاحی کامدیش بازی سیمه د وایګل بازی سیمه د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخې او لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمونږ خلک ډیر لري پرتی سیمونه یو ایمیل د پاره یا یو اکس د لیګرو د پاره ډیر لري سیمو ته ځي یا نور ولسوالۍ ته ځي یا نور ولایتونو ته ځي. کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوې چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
په څلور سیو کال کې نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګول شوې دي چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي او ان شاء الله په دې نوي کال کې بعد نورستان ولایت په ټولو ولسوالیو هغه ساحاتو کې چې فرنپوس دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 1400 پورې وړې او غټې نورې پیغامونه هم ولګولې شي چې د مکالماتي خدماتونو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمېر لري پرتو سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني شبکو له نشتون او د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکي د انټرنیټ کم سرعت او لړو بیو پتنګ کړي دي.
اوس به کندز ته ورشو. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا اوبدل له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي. بوریا اوبدل اوبدونکي وایي چې پخوا د دوی کاروبار ښه و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کندز کې یو شمېر خلک د بوریا اوبدل له لارې د خپلو کورنیو لګښت پوره کوي. د بوریا اوبدلو صنعت د افغانستان له لرغونو لاسي صنایعو څخه شمېرل کېږي. بوریا له لوښو او نیو څخه اوبدل کېږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یوب اوسیدونکي سید رسول آزادوی راډیو ته وویل چې د بوریا عبدالله کسب و کار دوی ته له خپل پلار و نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
همی بوروبافي یک کسم کمال پدری بابګي از مردم ماندګي
د بوریا عبدالله کسب موږ ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. د همدې بوریا عبدالله له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پخوا زمون کار خو اوس حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې له ځنګلونو څخه لوخي او نه اوریبي.
سید رسول وای دوی پخوا د بوریا عبدالله مواد لکه لوخي او نه د امو سین لغاړې راوړل، خو په دې وروستیو کې د افغانستان د کرنې وزارت له لورې د ځنګلونو وښلو د منع کولو تر څنګ د لوخو، درمو او دینیو په ریبلو یې هم بندیز لګولی او اوس دوی د اومه موادو له کمښت سره مخ دي.
کول دروی منو یاله شوه کې نه شه بیاره جنګل یاله شوه نه
له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې موږ ته اجازه راکړي تر څو له ځنګله څخه د بوریا عبدالله د اړتیا وړ مواد لکه لوخي، درمی او نه راوړو او خپل کسب او کار چالان وساتو تر څو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نوموړي ولسوالۍ د بوتکشان کلي یو بل اوسیدونکی محمد علي لګیا ته د خپل کور مخ ته بوریا وبي. دی وایي د څه باندې شل کالو راهیسې د همدې بوریا عبدالله له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي.
کسمو کار مهنمي کاروبار خاصکاري است. بسیار وضعیت ها
زموږ کسب او کار همدا بوریا عبدالله دي. دا په ډیر زحمت سره عبدالله کیږي او بیا سیمه ییز سوداګري له موږ څخه په ارزانه بیه اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخ ته وړو، نور کار نشته، له همدې لارې خپل روزګار چلوو.
د هغه د خبرو له مخې سره له دې چې د بوریا عبدالله لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي، خو بیا یوه تخته بوریا اویا افغانۍ پلوري.
مو دیگه جنگلاتای مون بند است او چیز است، مشکلاتای
زنگلونه بند شوی دی. ساتون کی چا ته اجازه نه ورکوی چی لوخی، درمی او نه وریبی. د ستونزو په غالولو سره خپل روزگار مخ ته وړو. له حکومت نه غواړو موږ ته اجازه راکړي چی له زنگلونه لوخی او نه راوړو او خپل کار روانو ساتو.
په داس حال کې بوریا عبدالله کی دی بوریا عبدالله دی اومه مواد له کمښت څخه شکایت کوي چې تیر کال د کندز د کرنې او مالداری ریاست د ځنګلونو د ساتنې په هدف ساتونکي ګمارلي، اوس هیڅ چاته د ځنګلونو وښلو تر څنګ د درمو، لوښو او دینیو ریبلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د کانونو وزارت د کندهار د سیمټو کان د استخراج لپاره یو خصوصي شرکت ته سپارلی دی. د سیمټو دغه کان د استخراج لپاره سل میلیونه ډالر پانګه شوې ده چې هر ورځ به ترې 3,800 ټنه سیمټ استخراجیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسؤول عبدالرحیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په موده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3,800 ټنو پورې رسیږي.
انشاءالله تعالی په یو کال کې به کفدا کولی. انشاءالله تعالی موږ په دغه کړي دي چې په یو کال کې به دا شرکت انشاءالله تعالی کامل جوړ شي. خدا کول انشاءالله موږ دا کوشش کوو چې دا د مخې هم انشاءالله په حال کې مستانه شرکت چې دا غسر موږ د لاسلیک کړي دي نو هغه به راځي بیا د لسو کالو دپاره موږ د هغه سره قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلک رګرد راپاله کوي. بیا به انشاءالله تعالی بیا هغه زیتر هغه وخت پورې موږ د لسو کالو دپاره قرارداد د دوی سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وایي د دغه کان د استخراج په برخه کې سل میلیونه ډالره پانګونه شوې ده چې د استخراج چارې به مسلکي او د دوی تر نظارت لاندې ترسره کیږي.
دلته به سیمټ تولیدیږي، په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشات کیږي هغه ضرورت ته خلکو وي. بیا که ضرورتونه د خلکو د هغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي. په هر اندازه چې بیا وي، بیا که په داخل کې کفایت وکړي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي انشاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وایي د سیمنټو د دغه کان د رایستلو په بهیر کې به شاوخوا 15,000 عادي او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا زموږ سره په افریقي دي چې په خوا یې ډبره راوړل د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته یې په خپلو تولیداتو کې کارول. اوس الحمدلله د فنجوایي د غره سره ډبره راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د موږ د لې جوړوو نو په دغه کې کاریږي. په خوا د پاکستان راکل
د طالبانو حکومت د قانون وزارت دا مهال د کندهار په شاولي کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالۍ کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو کانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملاً روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندیا او د عوایدو په اړه شفافیت نسته.
دوی منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما څنګه پروګرام نرو خو تر هغې وړاندې ورزول.